درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پښتو د نړۍ څلورم ژبه بده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. لنن څخه دریش پیته کال په د اپریل په 12 روسي ستور مزلي یوري گاگارین لوبنانای کاسو چې فضا ته سفر وکړ. یو نماوی د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالحد مومن لوبنانای افغان و چې په 1978 میلادي کال کې فضا ته لاړ او په فضایي تمځي کې نه ورځې تیرې کړې. د فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې وکړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز غواړي چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د 2020 د اگست له 15 وروسته د ترکیش ایرلاینز په شمول غنو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویندوی احمد الله احمدی پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان ته د ترکیش ایرلاینز د الوتنو د بیا پیلېدو په لاره کې هیڅ راز تخنیکی ستونزه نشته. د ترکیې هوایی شرکت په خوا د کابل استانبول او مزار شریف استانبول ترمنځ الوتنې کولې. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وای پولیسو په هرات ولایت کې یو 15 کلن ماشومه د برمتګرو له منګلو خلاصه کړې ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د فهیمی په نوم د ماشومه نه ورځې پخوا د هرات په ومنه یا کې برمته شوې وه. د دې ماشومې د یرغملولو په تړاو دوی ښځې نیول شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران په لوه سخت دریځې شیې ډلې زینبیون پر فعالیتونه بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خبرتیا له مخې زینبیون ډله د پاکستان د هغو ډلو په لیست کې شامل کړل شوې چې فعالیت یې منع دی. د پاکستان په دې لیست کې 80 ډلې شاملې دي او ظاهرا زینبیون یې په دې لیست کې د دې لپاره زیاته کړې چې دې ډلې په پاکستان کې شیعه سخت دریځې په خپلو لیکو کې شاملول. په خبرتیا کې ویل شوي چې زینبیون د پاکستان سولې او امنیت ته زیان رسوي. دا ډله چې په زینبیون لوا مشهوره د امریکا له لوري هم ترهګر ډله پیژندل کیږي. پنتاګون پرون پنجشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان د امنیتي ګواښونو په اړه د خبرو لپاره اسرائیل ته تللی دی. جنرال اریک کوریلا په داسې حال کې اسرائیل ته تللی چې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د حملې په ځواب کې د ایران د غچ اخیستنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران و مهم کسان ووژل شول. د پنتاګون ویندوی پاترایدر خبریالانو ته وویل چې جنرال کوریلا په اسرائیل کې د دغه هیواد د پوز له مشانو سره په سیمه کې د اوسنیو امنیتي ګواښونو په اړه خبري کوي. له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډیر تاوانونه اړولي او یو لکتنې د خپلو مینو پرېښودو ته اړستلې دي. رویټرز خبري اژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورورو سیلونو وروسته د دغه هیواد د بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پیړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف دا سیلونه طبیعي ناورین بللی او ویلی دی چې په تیرو 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخونزاده وای لنډی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل پتیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. کته هم ملاهی بتولا لانری سره د تعامل پاړه خبرې کولی، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دای د شرعي احکامو تدبیق قبولی.
الله حدود نافذه ما دی وای دا ولي خې ولي پام ماذر چې حدود نافذه ولي رقم خې ولي لاس پرې خې زموږ اسلام دی دا زموږ عقیده ده. فغواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمل کې او غواړې چې ساده قانون احترام وکړي.
دا خصو انجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقوقو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خندونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شذو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته روڅ باندې دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولای دی، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. مولا هیبت الله خونزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوی دی او په نورو کار روان دی، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میل منوته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او احمد شیرزاید د سیاسي چارو کارپوه د میل منو هر کله کوم خبرونه ته شرغله. اتمر صاحب کلمړی لته سو وورو د مل پلانډ باندې د مولا هیبت الله خونزاده په وینا کې کوم تکه ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما سب تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکنه. ملا هیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر باستو چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم هماغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زمونږ نظام بدنامی اغوی تا غاقمتون که دواب باتی او دیر قوی دی اغوی پا مقابل که دی بخوان قوی ادرگی و مجموع که بستونز و او پوسنی وزی بانده ملاحه و تلا خانزاده خبری و نکلی دا چه فقر و زگارتیا او دی ماجرین مسئله او خپلا دی ترهگری مسئله دی پدغ بخش که تماس حاصل نشو. یوازه دا خبرم گره که دی فلسطین دایه منگ باید هیر نکو، خو دایو نویل چه دی مسئولیت چه دی امیر المومنین دی او اداد دی که چه دی پول نرهی امیر دی، نو دی موقف دی فلسطین و دی غزه پا برخه که چه دی برخه هیت خبرونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړل چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې خبره ده چې عادتا جن مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمن ممکن جن جهاتونه له یو بل سره مخالفي، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه چې د جنونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغه موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغه تر اوسه پورې موافق نظر نه دي څرګند کړی. انصاری سره
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مهربانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه مخه تاسو خپل اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت مو قبول شه. تر کومه چې د خپلی ملاحبت الله خون زاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته ارائه شوی وي چې رسنیو او عامو خلکو سره هم د شریکه شوه، ډېرو خلکو به اورېدلی وي. دغه وعد د وعظ او د نصیحت وینا او ډېری برخې داسې وي چې لکه څنګه چې نور علما کرام وعظ او نصیحت کوي او دا معمول وي په اخترونو کې د جمعې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمه ده چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډېر مسایل وعظ او نصیحت هم خپلو ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کومې موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالته او د الله پرسی تبسک او منګولو لګولو ترابلی او د تفرقه او نفاق نژغوري، چې دا یو لوی الهی پیغام ده او د قران هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اتحاد ترابلی. تاسو چې د حکومت د نن د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو لاري موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو لاري هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، که هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، که هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د ارتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته ارتیا لري او افغانان هغه ته منتظر دي، تګي دي که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړي هغه ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امر ثانی خبره کیږي ستر امر ثانی پورې به بند وي، یعنی دایمي بند وي. دغه امر ثانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب قصاصو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشوبیا بیا ټینګار پیو شو، بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه و او کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور.
سلامونه ولې کېلې، دا یو نوی پیغام نو کوم خبره چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو ورې لوکل لزګري کلا کې چې یو د پاسپورت پسا یو اکس خلکو ته خې او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چارلی دی لیدلی دا او اوس په ایدګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز وکړ څوم دې سیر نه دی ویل او دې کله وشو چې ځان تعمیر المؤمنین وای دی یو داسې یو داس نه داسې خبرې د نوې خبرې نه ده دا نږدې درې کاله ده چې دغه یو یو نوم یو یو استخباری کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی توبتونه کوي خبرې کوي او وایي چې
شیرزاد صاحب او بخشی شیرزاد صاحب سوال دا و چې آیا د خبرو کې چې د اختلافات او مسلې یاد شوه دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه د اختلافات او مسلې دا او کنه هڅه دا خبره یاد شوه
وګورئ تاسو یو نور د مکه شهر عباس ستانګزای هم یو وینا دلودل چې د تاریخ خبرې وکړه د دغه امیر المؤمنین په دا ساده پیغام دا و چې ځان نه کوي او خلکو سره نه کوي دا لوی اختلاف ده دا د خزو او ویژونو سره کار نه پرې خوځل او ویژونو سره د ځکو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده نور د دغه د طالبانو مسکه د معدنونو په حساب او د سل نور ستوز ده او یوازې طالبان مسکه نه کومه ترګری دلې چې اوس په کابل کې ستون لري دوی مسکه او د طالبانو په مسکه اختلافات ده لکه پی 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 او طالبان لکه جیش محمد او طالبان لکه القاعده او طالبان دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات
شیرزاد صاحب وبخشی ساس خبرې قطع کوم فکر نه کوي چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې چبان دي دونی مو کلونو کې علني شوی نه دي یعنی داسې دې مرحله ته نه دي رسیدلی چې سنگر سره ونیسي
وګورې که سنگر نه دي موږ د پراسانه کې او په دوی په عمل کې وګورې چې یو چې دوی یو تعامل ته نه درسې دوی یو نتیجې ته نه درسې دوی حکومت سرپرست ده دا خپل یو لوی ستونزه ده معلومی چې لوی ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې ښکارې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه دوی د اساس د په نوم یا یو ځل بیا وایي چې تاسو هغه خپل انصاریان بیرته آماده اوسه او بیرته عمل اجرا کړي دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په درجې درې کاله هم کړ صرف
مانه نه شرزاد
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر څه ک د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډی ټیک تر شو چې د ویل چل نړیوالو سره او یا لټولو هغه کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکن نه دی البته د شرط کې شو چې د دوی د اصول پرانا کې فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي
یقینا دا څه دی ګورې دوی چې خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پیږي په دې معنی چې دوی غواړي څه شي کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوال سره خو تعامل یو طرفه خو نه کیږي یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ دی یو داسې یو حکومت چې هغه یې مشروعیت پیدا کړي د یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري د یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي یعنې هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونه کړي نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي دا ډېر ساده خبره ده څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوال امنیتی دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي
مننه اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم انصاری صاحب د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، جن ډیر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان د نن تاسو د افغانستان د نن یا د افغانستان د نن هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغه یو کار وشي او دغه یو اقدام وشي؟
اولین دغه روزی په ورستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال خاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوانو رسنیو او بنسټونو مسلانو سره یو د روزماتي مجلس برابر کړی او په یو خل په یو غږ د افغانستان د خلکو دغه استادو پیغام وکړ، خصوصا ما په دې جدیت او شدت چې لازم شان قران لوحې کومه او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قران آغاز به اقرا شوی او ورسته نزولي آیات کې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو. لازم شان قران یوازې د منځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علی السلام د بعثه تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د ذکر لارښوونه کوي او دغه اقرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قران عظیم شان ته مراجعه کوو، د 500 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکام او چې په هغه کې یوازې د منځ او د عبادت او احکام نه دي، بلکې د معاملات او د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او دا نور شپک زره یا 15,000 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجار او د جماداتو د کائنات او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. د واځي د اوس کنه په اړه چې قران عظیم شان کې له خدای جلاله سره فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، موږ اوس پنه نازل کړی چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ته لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پويږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي، موږ دغه اوس پر راوخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو، یا مثلا تبر او ترخصته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه انصاری صاحب. البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیات ته شاید حتی ذره هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده، په دنیا کې څه باندې شپږ سیوادونه دي چې په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخکې کوو. آزادۍ په څپو کې پروگرام له آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي اوري او دا پروگرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. اوریدونکو ته مخکې کوو، مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام دې.
مننه. سلام علیکم احترامات او د ازادي رادیو اوریدونکو او د سترام یلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. خیر اوسې. دا مطلب پنځارم د یلمن دولت نه اړیکې نیولې ده.
شر اخلي
د لکه څنګه چې یلمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا نه مکتب خلاص کړي نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
تاسو مطلب له وبخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره د خو ډیر لوی باس غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دی، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي، هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اوسې په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباکا مکرمه سلامونه تاسو ته د دې رادیو ټول تخمن چې تاسو ته تاسو ته جوړ به ساتل د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسې مهرباني
مننه خدای پاک دې کار وکړه د اختر مبارک اند ته عام هلمند ته مان شباکا مکرمه
مننه
باکان د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلانیا چې راغلی موږ مثال د خبرې ټکی په ټکی ولې شباکا مکرمه خبره ده څه دې چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې ولې چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو. خدا دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی، ایس افغان هم نه دی ور سره جوړ. خبره ده چې د مثال د خبرې د غپانتونو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو. د دې زو د ایلمن د خبرو کنده تاسو په ایلمن کې وتاه تاسو په خلاص سره کسنې په کوم شوندې کې تاسو په کوم دغه کې په کوم درملتون کې تدوی د اني نسایي ولادي ډاکټران لري وتاه تاسو د ایلمن وسیدونکو ځان ته وتاه تاسو په غپانتونو په تاسو کې یو کار په تاسو کلینیکانه کې وګوره دا چې زما د ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن د ایلمن متم ایلمن تاسو څنګه داسې کلینیکونه چې برته محترمه در شونه چې د نشایي ولادت څنګه یو د ډاکټر لمد نه پکښ لرو نو دا بار چې دلته زنانا مریض په پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویسو چې زما ډاکټر ته ویسو په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی لطفاً ورته وایم چې پر فنی کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شه برته محترمه هر دا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره څوک نه جوړ دی نه افغان را غواړي. خبره ده چې شبر سم محترمه د شیخ صاحب حسن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبرې بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې وای او دا مثال د خبرې د شونځي د وزیر مثال د خبرې د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سم محترمه کدا چې اکثر هم دین کې وای چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو.
اتل سب مکتبونه یو خبره ده، غرب بل خبره ده، غربي دیموکراسي بل خبره ده، حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه، یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسي، باید زنانه پولیس نه وي چې دوی تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا هچ ته ځي او تاسو مور هم له تاسو سره وي. آیا په کار نه ده چې په یو میدان کې یو نارینه د پاسپورت ګوري ولي وشه زونه ګوري همداسته کنه ده؟ ډیر زیات موارد دي د سنت یو موارد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده. دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو. ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته. شیرزه سب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره
سبي سب زه خو اول ډیر تاسف کوم چې وګورئ چې مونږ اوس تاسو سره دا غو پروګرام اوس دغه په یو داس یو شخص باندې مونږ پروګرام نیولای دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې مونږ اوس تاسو سره چې د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان نه لري. مونږ یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی و سم یو برنامه لرو بل وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویخ میلیون ډالر او احکار اخلي او لوب داسې پوته ډېرې پیسې م اخلي. دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړې ده لکه د سنجونو د ښوونځی په حساب وایي دا غربي فرهنګ ده. تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات ده. تاسو خپل حکومتداري کې خپل ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده. ګورې ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده هغه د طب زده کوونکی محصل یو کالیفاتی و چې هغه فارغ شي نسائی ولادی رسپیکٹ یہ تحصیل کرے گا دیر مایوس ہو چی یو کال میں پاتے ہو او دا طالبان ما باندې خوانځي زګه فاکولټ لی ما باندې باندې دیر د تاسف خبر ادا چې مون لاس کال ورسته ډاکټر زنانه ډاکټر لیلرو ګورای هسې دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو لپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپل استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي د دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده څوک ځوروي دغه وګړي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپله کورنۍ دلته نشته دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حل لارې شیرزه صاحب محترم تر ډیره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده که چېرته د حل لارې تراشو پرته له شکه چې د اوسنۍ افغانستان د طالبانو په لاس کې دی طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي له دې باید فکر پیو کې راوګرځي هر څه چې کوي لکه څنګه چې دوی مشر هم په خپل وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب کا ستاسو نظر واخلم ل نړیوالو سره طالبان وای شي شرایط ته چمتو یو خبري وکړو لیکن کچرته ورلمخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي فکر نه کوي چې دا بیرته د روغی جوړی نه فیکول
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسي ژانرونو اصول او یا هم سی ډاکټرین تذیر شو او زوره مطالعه وڅېړل شي هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري هر بحث او موضوع باندې که خبرې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل دیمانځ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د ډیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي بلکې دغه یو ارزښت هم اسلامي ارزښت هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي مشروع ارتیاوی بی مشروع غختنی بی خادم مسئول یا چارواک مجبور و مکلف ده چه هغا خدمات هغا ضرورتون و ارتیاوی پورکی او ارائه ای کی
معنی نه
دا پا نریوال ستیج دا معاملی او دا تعمل خبره نده پاتش و نور نریوال مسائل دیپلوماسی نریوال علی کی اقتصادی علمی او کلتوری علی کی پا دی بحث که دیشی چه تنگا دا افغانستان ملت او حکومت دا نری دا ملتون و سر نگدیشی او دا متقابل و گرد و احترام پاس
معنی نه انصاری صاحب البته ټول هیوادونه د خپل ګټو پر وړاندې کې لنور هیوادونو سره روابط پالي اتمر صاحب یو بل موضوع چې د ملاحبۃ الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشوغه دا ویل چې یو شمیر قوانین دوی جوړ کړی دی او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوی ده هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی
بل هم نه څه دا فکر کوم چې مشکله خبره هم دغه ده چې افغانستان اوس هیڅ قانون نه لري کله دغه خپل طالبان دا وایي چې موږ د ځای شاه د وخت قانون پلی کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي منافظ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه سې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنې زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان دپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغسې با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرح کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرزن په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرزن عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې فرزن که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې ګوري، که همدغسې یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنې که یو حادثه راشي همدا اوس امیر وویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي، دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسو یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړئ، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفسیر ته ضرورت لري او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ ما په رسنیو کې واورېد په تلویزیونونو کې چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسو خدای، نو دغه ډیر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي؟ نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو تاسو درګرده لګیا یې دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوشې سو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم کښې وو او بیا ولې دوی خوشې سو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب که ساسو نظر واخلم د قانون تشه د دې بایس شوی هم د چملګر ملتونه انتقاد وکي مثلا د طالبان حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی هدي اقل ا د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دی وی اصول لمخه باید دوی واکمنان شي کابل تراخل کابل ونیو او حکومت دوام کوي یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره طالبان څه رقم تعامل کوي
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ده ګورئ که افغانستان دا بلال متحد او دنیا وایي چې افغانستان قانون اساسي نشي یا قانون تدقیق نشي یا رابانان وایي چې موږ اساسي قانون جوړ یا نور قوانین جوړو که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي همدغه دوی په فکر دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قمور وړ قانون بني هغه د افغانستان مشکلات نه حلي زمونږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده هیڅ قانون ته پامبر نه ده هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی ده اقرا نه دي ویلي ده چې ښځه یا نر هغه ته پامل نه ده دوی ویلی ده چې تعصب او برتریجوی په انسانانو په اسلام کې ده دوی هغه د خدای قانون ته چې پابند نه ده دغه نور مدني قوانین چې دوی جوړ کړي هغه به څنګه قانون وي هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي تر څو چې دغه ډلې به وي د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه لور هم زیاتېږي کدوی قانون هم جوړ کړي یو طالباني قانون ده یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده د قبول وړ به وي یا د تاجکانو یا د هزارګانو یا د افغانستان د تورو وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري
مننه شیرزه صاحب
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوریدونکو ته مخه کو اوریدونکو را سره دی آزادی په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره اس
سلامونه تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي تاسو هم به هم کوی
مننه سلامت خیر یو سي مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلمیار یم هغه هم له پکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زمو ټکرې دا څومره چې ما فکر وکړل نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزیناوي او کزنیناوي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شه دی همکار صاحب مهم وړاندوینې دي کنه دی وړاندوینو لپاره ځینې مثبت او کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه تر سره شي ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټول همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځین اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریات سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دی هغه باید سرته ورسو دا سينه چې په خپل یو څه یو په عمل کې متسنوي نه فکر مثبت پکار دی د ټولنې لپاره په عموم کې د خپل خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه کچې ته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید د فکر ته ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو دې ته باید قضاوت وکړو ځکه دا د مکړو دا زنه وایم چې د احمد دی د محمود دی احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو یعنی وخت ضرورت لرو خو له وخت سره سم باید هر څه تر سره شي ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا خو یوازینې ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاری دا یعنی د کار دینشت نه وځي ډیر خلک بے ځایه یعنی خپل کورنۍ پرې خولې دي نور هیوادو ته سفر شوی دی او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان خو یوې دونه کوم هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی د تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي خو کله ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د په هنتونو ولا هغه غواړي چې زده کړې وکړي یعنی په شوق سره درس وایي نو دا سې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي نه تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو موږ ته پکار د ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي. دویم حق دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده. یعنی دریم حق دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو موږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خنډونه، هغه محدودیتونه چې موږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو، هغه باید له منځه لرې شي، ځکه زموږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله، مننه قدم یارسب. بل اوریدونکو ته مخکې کوو، سره په پوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتون کې او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې هم د سیاسي چارو کار پوښتې. انصاری صاحب، که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي، که دې تر راشو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې یاد شول او د دې وویل چې نړیوال او نوره دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شول چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي، هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي، او که هغه غږ به د ګوتو له منځه اوسي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې وی ډیر عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده، کوم دنیا یې څه ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه زوړی خو او څه د پټ جوړ او داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی شي. که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي، ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي، په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل، دغسې سرچ انجنونه، دغسې نورې دا شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ځانونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم، او د خپلې داعیې د خپل مینډیټ د خپل هغه قانون یا انحد چې زه خلکو ته معرفي کوم، د دې پر اساس کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او که چیرې موږ دایي یو لرو، لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون، وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي. که موږ وایو یو څه او کوو بل څه، نو دلته ضرور ده چې بیا زمون خدمت تبلیغات منفی تاثیر کوي.
معنی نه
هغه بر حق وي او هغه حق لار روان و، بیا منفی تبلیغات زمون په ګټه تبلیغي او مثبت انعکاس کوي، مثبت نتایج ورکوي.
معنی نه انصاری صاحب، اتمر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده، لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي؟
کوری تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري، هم وګوري، هم خپل خبرې وشي کولی، دا یو نوی فرصت دی د معلوماتو د شریکولو په خاطر. د پوهې د شریکولو په خاطر نن نړۍ دیشی ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې موږ دغه محدودیتونه راولو، نو تاسې وګورئ چې تاسې غواړئ چې دغه زمان ودروئ. زمان نه ودرېږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسې راولئ، بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نشي. دوی بیا یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې هم زمون خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل، اخبارونه بندل، لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده، هم اخبار به موږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به م اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسو غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړئ، دوی سره کښېنئ، د دوی ستونزې واورئ، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایي رژیم ته توجه وکړئ، نو هغه وخت تاسو کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړئ. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. ښه به دا وي چې موږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی، وایي د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یوازې دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړئ. کله چې شمه روښانه شو، جهل و تاریکي خپله له منځه ځي. نو که موږ دا کار نه کوو، موږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو، دا زموږ مشکل نه حل کوي. موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان، زلمیان، څه جنیکیان، څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا موږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی. نه، د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس ډیموکراسي زه مطمئن یم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې ډیموکراسي موږ نه غواړو، یا امیر المؤمنین ویل چې غیر ډیموکراسي موږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو وایم چې دوی ډیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویلي چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه مانه؟ دا چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه مانه.
دا سه مثالونه ډیر دی. د مصر اتمر صاحب ابل مثال هم دا وایي، نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي لیغن هم پوښتنه کړې وه چې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومي چې تا لوستی دی و ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب، تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله؟ د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کې او دغه په ضد مبارزه وکړي. آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې ټکنالوژي دومره وده کړې ده، د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندوي او یا محدودوي.
سبه سمونگر طالبان در خپل هغه ناول اعمال چې لري دوی د افساسی دولو په خاطر شرمی او ویره لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي، او دوی غواړي چې په یو محدودیت، خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي. خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د یو بیسم پیری خبره ده، ټکنالوژي اثر ده، او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون یې لګولی و چې خلقیان چې کله روسان ته راتله خلکو ته به ویله چې بی بی سی ما اوری او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وژل او فلمونونه ورنه دا کلکه دوی هماغه خلقیانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزای صاحب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي؟ کنانی ولکیشه حلارت سره
لوغه ماتما صاحب مکه اشاره وکړه سری صاحب وای چې دا ممکنه ده که دوی فیسبوک باندې، تلگرام ده، یوټیوب ده، ټویټر ده، نور سل دغه مجازی په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي. او وخت ته تاسو غوښی سروې په فیسبوک 50 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا خلک د خپل ځان لپاره، وطن لپاره، اهداف لپاره مبارزه کې دا ناممکنه چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان خلک
ببخشئ خلک پاسي، مطلب مو څه دی؟ قیام وکړي، اسلحه را واخلي؟
ګورئ یو خود اصلی خبره خلک د جنگ نه ډیره خلاصه شوي، د ډیره بده تجربه لري. خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول کوي. نور هیوادونه موږ لیدلې ده چې خلک پاسول وکړله، هلته جګړه نه و، پاسول که څنګه خپل حق دپاره کیږي، مدني پاسول کوي، خلک اعتراضونه وکړي، مظاهرې وکړي. او مشکله خبره دا ده چې ګورې مامک وایي شو دغه افغانستان خلک ټول مسلمانان دا پوهېږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري، زه وګورم چې هماغه فزیکي شتون لري او پرول چې
دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب، ډېر خلک دا وایي چې غواړو چې ملا هبت الله وګورو، حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس ستانکزي وینا کې هم دې ته اشاره وه. لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی، خو همدا شخص شته هملته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو راغلي وو، هغوی خو شاید لیدلی وي هلته له نږدې. هغه مسله مهمه شاید نه وي، خصوصا په اوسني افغانستان کې. لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خپرونه وروستیو ته رسېدلې ده، لنډو که ستاسو نظر واخلم، آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي؟ په لنډو شیرزای صاحب،
زه فکر کوم چې طالبان دنیا سره تعامل نه کوي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړی ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ضد هغه کوم اهداف چې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو، تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی شتون لري، دوی هغه برنامې تطبیق کوي، دوی نه پر رسمیت پیژندل کېږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تورستي ډلې یو
جنګي ډلې معنا نه شیرزای صاحب د تشکر. انصاری صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرې ده چې ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړي؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنۍ سیاست دکتورین، د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتي او دفاعي دکتورین، او دغسې اقتصادي، سوداګریز، کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغاړل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه، نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني، دغه یې تذکره وي، دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي، او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري، هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
پېژندکتاب لري.
نو په دې اساس څو چې شناخت نه وي فکر کوم چې دا ستونزه
ده. تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب پډې رولانډو کستا سو نظر واخلم، تعامل ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ هم داسې فکر کوو چې طالبان پر اتاک سره به دوی یو ملي حکومت، یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله وو. اوس د دې
مننه، بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاري صاحب او له شیرزي صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی یم. زحمت چیبر، اجازه اخلم.